نجیب آزاد صاحب پروگرام ځانګړي مرکه ته ستړي مشي په خیر راغلي او دا هم ډیره مننه
مننه کور ودان تاسو هم ستړي مشي کور ودان چې ماته مو ته پرونی ته دعوت راکړ
نجیب آزاد صاحب دې نو مخکې چې د دې کتاب بیلابیلو فصلونو باندې تاسو سره خبرې وکړم لومړی راته دا وایي چې د دې کتاب نوم چې دی اغه ټریزن یا خیانت چې دی دا ولې انتخاب کړی دی او دا کتاب بنیادی توګه دا څه په اړه دی
یو ځل بیا هم مننه د کتاب نوم ټریزن یا خیانت یا غداری ځکه انتخاب شوی دی چې سقوط د افغانستان پخوانی رژیم چې سقوط شو تر ننه پورې د دې کتاب تر راوتو پورې البته ډیری خلک په دې باور دي چې دا هر څه په ناڅاپي ډول پیښ شول یا ځینې کسان حتی هغه کسان چې په دې کې ښکېل وو هغه دا پړه په نورو خلکو یا په نورو هیوادونو باندې هم اچوي په ځانګړې توګه په متحده ایالاتونه او تر اوسه پورې هغه څه چې ملت ورته انتظار وو نه دي ویلي د افغانستان سقوط ناڅاپه نه و د افغانستان سقوط په یوه شپه یوه ورځ کې نه و دا کتاب مستند دی دا تحلیل نه دی پرسپشن نه دی انالیسس نه دی مستند ډاکومنټري ده د دوه کلو د اسنادو ټولولو نه وروسته د ملکو وروسته او مستند اسنادو وروسته دا کتاب دا په ډاګه کړل چې د افغانستان د پخواني رژیم مشرتابه د پخواني ولسمشر نیولې د تر نږدې کسانو هیواد د دې عظیمي جغرافیا د عظیمي جغرافیا او د څلور څلوېښت میلیونه انسانان طالبانو ته وسپارله د دې هیواد سره د افغانستان د اساسي قانون له مخې د هغه عقیدوي یا دینی مسؤلیت له مخې همدارنګه د نړیوالو اصولو له مخې د دې هیواد سره خیانت وکړ نو دا کتاب په دغه ټول خیانتونه راښکاره کړي افشا کړي یا اکسپوز کړي دي
نجیب آزاد صاحب دا کتاب تر کومه چې ما لوستلی دی نو تاسو ورکې د امریکا نه والی تر پاکستان بیا ښاغلی زلمی خلیلزاد او تر دې چې پخوانی ولسمشر غنی چې دی اغیم د افغانستان یا د کابل حکومت پر راپرځولو کې مستند ګڼلې دي دا راته وایي چې د دې معلوماتو سورسز تاسو یا سرچینه چې دا اغه صدا یو اوریدونکي ولې دا تاسو چې کومه ادعاګانې کړې دي په دې باور وکي
دا کتاب یو له فصلونو مشتمل دی او ویشل سوی دی او یو فصل هم تحلیل یا اسسمنت نه دی په بشپړ توګه ډاکومنټډ دی تر څو ټولان دی کابو یو ونه یا لاسو زی وړاندې چې هغه دقیقې نیټه او وخت د کتاب کې ذکر شوی دی د اسنادو په شمول او د هغه کسانو چې دا معلومات یې سره شریک کړل له سقوط وړاندې چې دا سقوط څنګه پلان شوی وو او هر کدې کې څومره رول لاره سره د دې چې د افغانستان په شل کلنۍ نه په څلوېښت کلنۍ بدمرغۍ کې د متحده ایالاتونو د پاکستان رول ځانګړی رول دی لکن د افغانستان د اساسي قانون له مخې د سره لاقمندان په حیث د هیواد د ولسمشر په حیث باندې د ښاغلي غنی د ملګرو مسؤلیتونه وه دا ولې خلک یا لوستونکي په دې کتاب باوري شي نه یوازې چې هغه اسناد چې تر سقوط وړاندې کابو یو نه وړاند ما تر ورسله او هغه مرحال ما د متحده ایالاتونو د سفارت سره هم شریک کړل د نظامی اتشي سره هم شریک کړل چې هغه اوس هم ټول دلته په واشنگتن کې دي خو بدبختانه دا قصه تر ډېره بریده ځینو ته په باور ښکارېدلی باور نه شوی کولی د ارګ له منځه د هماغه کسانو چې په یو کې ډیری اوس شته هم ژوندي هم دي او یو نیم کې وو هم وژل شول په اخري ورځو کې د یو خو مستند اسناد ماته را ورسېدل یو ماته دا ټول سيناريو چې جوړ شوی و دا ټول وویل چې څنګه د فلسم مای 2023 باندې د شاغلی غنی همدارنګه د پاکستان د هغه وخت لوی درسیز جنرال باجوا او د بریتانیا د لوی درستیز د نیک کارټر ترمنس کوم معاهده وسوله دی ترې وړاندې هم د بریتانیا سره خبرې شوی بیا ترې وروسته په جولای کې د شاغلی غنی د ملي امنیت مشاور شاغلی موهی په جولای کې د بریتانیا ته او هغه ژمنې چې د ایسره سوی په معاهده کې پاکستان هغه ژمنه نه پوره کوي، خو دې ته بیرته راځو کتاب ډیر مفصل لیکلي. نو هغه کسانو نمونه ټول لیکل شوي دي چې دغه مواد دغه اسناد تر ما راورسول یا ما ترلاسه کړل، د یو سره مرکې هم شوي دي او په ډېر ډیټیل باندې شوي دي. نو ځکه هم په دې کې هیڅ داسې څه نشته چې هغه دې په غیر شک وسي. او بیا هغه کسانو باندې چې هغه تاسو چې کوم تور یې وکاروئ، تور لګول چې ښاغلی غني دی یا مثلا د مرستیال امبلا صالح و یا محب و یا هم د دفاع وزیر د هغه مهال د دفاع وزیر ښاغلی بسم الله محمدی و یا مثلا ترې بریده د کورنۍ چارو وزیر همدارنګه د ملي امنیت رئیس، دا ټول اوس شته موجود دي او دا ټول په غربي هیوادونو کې دي او د قوانینو له مخې دومره ستره ادعا بے اسناده. نو دغه بیا کولای شي دا چیلنج کې په محاکمو کې یا رسنو کې، لیکن دوی به داسې جرات هیڅ کله ونه کړي ځکه دا کتاب ډېر مستند دی.
هغه پلټنې چې د کابل سکوت په اړه اوس پوری کانګرس چې دی هغه یقیني نه دی چې دا سکوت څنګه وشو، څنګه طالبان راغل په یو شپه کې هر څه په کنټرول کې واغسته، څنګه واکمن شو. امریکا کې ناست خلک چې دی اوسه پوری دغه پلټنې کوي. تاسو فکر نه کوئ تاسو دې کتاب کې ډېره غټه ادعا کړې ده چې تاسو یې ذمہواری چې دا په اولس مشر غنی باندې اچوي؟
ګورې د متحده ایالاتونو کانګرس ډېره بریده پورې لومړی په دې د ایواکویشن مسله راخیستې وه چې په ناڅاپي ډول او په ډېرې بې برنامۍ باندې هغه خلک چې تخلیه شول افغانستان راوایستل شول چې هغه هم نتیجه ونه کړه. دوم بحث دی تر ډېره بریده د متحده ایالاتونو مسؤلیتونه او د متحده ایالاتونو ماموریت او د دې مسؤلیت د دې تر څنګ د دې هغه معاهده چې په 28 فبروري 2000 کې په دوحه کې وسره شوه هغه څیړي. د افغانستان موضوع ډېره ښکاره ده. ځینې خلک متحده ایالاتونو ممکن د خپلو ګټو دپاره ډېر څه ونه وایي، په دې کې دوی ډېر زیات ښکېل و. د افغانستان مسله ډېره ښکاره ده. تاسو وګورئ کله چې موږ ټول عملته افغانستان کې و، تاسو افغانستان د افغانستان موضوعات څارل له رسنیو له مخې په آخري درې میاشتې کې تر سکوت وړاندې په ټول افغانستان کې 50% جګړه ونه شوله او امنیتي او دفاعي ځواکونو چې دغه د ټولو مشرانو د اکثره مشرانو سره مرکې شوي دي او په دې کتاب کې د ټولو یادونه شوې ده سرچینې دي. هغو ته د وزیر دفاع یا د امنیت د شورا نه زنګ ویل کېږي چې تاسو سیمه طالبان ته پرېږدئ، او دا خبره غني په خپله منلې ده. غني په خپل مرکه کې، هغه آخري مرکه چې د یو یوټیوب چینل سره د ای بی این په نامه باندې دی وکړه، په هغه کې ډېر واضح دی وویل هغه پرته ده چې دا پوښتنه باید د دفاع د وزیر نه وشي چې ده ولې زنګونه ویل، ولې سیمه پرېښودله. یعنې ده ته هڅه وکړه چې ځان ته برات ورکړي د ولسمشر په صفت. نو په تېرو درې میاشتو کې زنګونه ویل کېږي، دا د نن ټول افسران هم وایي، دا غني پخپله هم ویل، د غني مرکه پرته هم ده. نو په دې کې د پلټنو هیڅ ځای نه پاتې کیږي. هغه کسان، هغه مشرانو، هغه جنرالانو، د قول اردو مشرانو، د امنیه قمندانانو، د ملي امنیت رئیسانو په ولایتونو کې هغه ټول ژوندي د ډیرو سره ما مرکې کړي دي، د ټولو د نومو سره. یعنی یو هم داسې نه دي کړي، داسې هڅه نه ده کړې چې هغه د نوم دې پټ وساتل شي. هغه ټول راغلي دي او بای ډیټ راغلي دي چې چاته چا زنګ وهلی چې دا سیمه پرېږده. نو په دې کې پلټنې ته اړتیا نه پاتې کیږي. هغه پلټنې چې د متحده ایالاتونو د ماموریت دي، هغه په هغه باندې سینټ کار کوي یا د امریکا کانګرس کې بحثونه په شوي دي. اما د افغانستان سقوط، د افغانستان د دولت له منځه چې سقوط پلان شو، هغه ډېر ښکاره دی او هغه ډېر مستند دی.
اوس لږ مخکې زو آزاد صاحب، د کتاب په یو بل فصل کې مو تاسو ملیشیا سازی چې دا هغه د سکوت دپاره یو بل ډیزاین شوی پلان چې دی هغه بللې دی، په دې اړه نور معلومات که تاسو زموږ لیدونکو او اوریدونکو سره شیر کړئ پلیز.
د 2000 دسمبر کې په لومړي ځل باندې امرالله صالح ته ډېر نږدې کس د سید اکرام آغا په نامه باندې چې هغه د اندراب دی، د تا په لومړي ځل باندې له همدې ځای ملیشیا سازي پیل شوله او شاوخوا 50,000 میله سلا د ته ورکول شوله او پیسې ډېرې ورکول شولې. او دا ملیشیا سازي امرالله صالح په د ځان د ګټو دپاره چې نن هم ترې بریده پورې استفاده ځینې کېږي، هغه د ریزیسټنس یا د مقامات په نوم باندې دا پیل شوله. همدا ملیشیا سازي وه چې غني په هماغه وخت کې انکار وکړ په وار وار. په فکر کوم 2 جولای وو، 3 جولای وو، د لوی اختر په مناسب هغه کې په ورځ باندې د دې سپین کار وکړ. اما د کورنۍ چارو موین هغه تولار بلخ تولار نقیب الله فائق هغه رسنیز ویل چې غنیز را لګلې ما چې د خلک باید مسلسی په 28 جولای باندې بسم الله خان چې هغه وخت د دفاع وزیر و هغه ویل ټول خلک نه غوښتنه وکړه چې موږ سلام درکو پیسې هم درکو او هر امکانات درکو راسي ملیشیا سازی وکړي. د ملیشیا سازی یو تر ټولو یعنی لوی لامل د سقوط کې یو لامل څخه ملیشیا سازی ځکه و چې هغه کسان چې په هغو باندې تر دې وړاندې دولت عملیات کړي وو مثلا قیصاری هغه ما په 6 مارچ 2020 کې د امن کانفرنس یو له ارګنایزر څخه زه ومه د کابل سټار هوټل کې چې د پښتونخوا مشران هم راغلي وو د اسپانیا په شمول هغه ته قیصاری په رستورانت کې زه ولیدلم او موږ ځینې ستونزې سره لرلې ځکه یو وخت چې د مشر د دوستم په یو قضیه کې او یو جنایت کې اخیل شوی وو نو هغه وخت زه وایم نو ځینې خبرې زما ځینې خبرې دې ته پنه ورکړې نو قیصاری په مغه پاتم مجلس وکړ د مالته دلته څه کوي تاونه په عملیاتونه سوي دي وای زه خو راغلی یم زه خو ستاسو هر وخته یم په همدې الفاظو او ماته په 1 میلیون روپۍ راکړي بیا یې ورکړله. یعنی دغه ملیشیا سازي د افغانستان امنیتي دفاعي ځواکونو مورال راټیټ کړی او کمانډ یې واخیسته په بلخ کې فائق ته کورنۍ چارو موین د شپې رسنیز لایو راغی او الته د قلوردو د شاهین قلوردو فکر کوم دیغه مشر او نور د امنیه قمندان همدارنګه د ملي امنیت یا د استخباراتو رئیس ولاړ وو. دی چې کوم څوک د ملیشیا قمندان وټاکه د دغه تر کمانډ لاندې یو ته د فعالیت یا د یو ته د فنکشن یا د برنامو امر وکړ نو د امنیتي دفاعي ځواکونو څخه کمانډ واخیستل شو. یو داسې چاته ورکول شو چې هغه بیخي په دغه په دولت کې نه و. بله خبره دا ده چې په همدې اخري مرکه کې د ای بی ان سره ښاغلی غني ډېر په ښکاره وویل سره دې چې ده وویل چې ملیشیا سازي یا ملیشیا د افغانستان د سقوط یو لامل وي دا د خپل وویل لیکن او د زه یو مخالف یم خو په ورته وخت کې ته مخالف نه و ځکه ته په خپل دا اقرار وکړه په همدې مرکه کې چې زه بلخ ته ولاړم ما اتا او دوستم ته د جنرالي دریشې ور واغوستلې ما دته دیته هوایی ځواک هم ورکړه تیاریم هم ورکړلې ځواکونه هم ورکړل د دې ملیشو ته ما دې څه وکړله. کله چې ته ملیشو ته خپل دومره قدرت ورکې او یو څوک چې دولت د باندې دی هغه راولې د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو کمانډ په لاس کې ورکوي نو یو لوی لامل دا خو د دې تر شا تر ټولو مهم هغه کوم هدف چې وو هغه د سلګونه میلیونو ډالرو ایستل وو او د زرګونه میلیو سلاو ایستل وو. دا یوازې تر ملا صالح پورې محدود پاتې نه شول دا په اپریل په میاشت کې د ښاغلي غني د امنیت شورا سلاکار د ننګرهار یو له چې د پارلمان غړی هم پاتې شوی وو او یو بانفوزو خپله سیمه کې په هغه وسلوالو کسانو کې فرید مومند هغه د راوغوخته کابل ته هغه ته لسګونه میلیونه ډالر ورکړل هغه په نورو مشرقیوالو وګرځېده چې دغه اعتماد ترلاسه کړي د داخلوالو او د مسلمانانو دغه په شمول باندې سره دې چې دغه اعتماد ترلاسه نه کړي ځکه دغه دلته ګټې بیا نه وي ورسره نو دا ملیشیا سازي د سلګونه میلیونه ډالرو د ایستو لپاره او د لسګونه زره میل سلاد د ایستو لپاره.
اوکې ازل سیب تاسو اوس خپل ویل سات مخ کې چې په دې اړه تاسو امر الله صالح چې دغه پوښتنه موکه هغه وخت کې ساس خبرونه پته لګی چې تاسو دا تاسو فکر کې دا خبره راغله چې ملیشیا سازي چې دا هغه لګیا دی کیږي تاسو هم د دولت حصہ وایي ولی تاسو هغه وخت کې خاموشه پاتې شوي ولی مخ غوچت نکو.
ما په 28 جولای باندې د کابل نیوز سره په ایکسکلوزیو انټرویو کې یو ساته مرکه وجهه پرته ده هم د ملیشیا سازي ټول خبرې راوښتلې مې دغه اویازو د افغانستان د امنیتي دفاعي ځواکونو د شمیر د کمولو د پلان له مخې دا خبره هم وکړه نو هغه هم خاموش نه یم پاتې شو.
د دولت حصہ وي چې کله تاسو دا مسله دا هغه موچت کو د ملیشیا سازي په خلاف
نا د دولت رسمي دندازما په 2018 کې پات رسیدلې و زه هغه وخت د دولت
راغلی نه روسه تاسو زما پوښتنه دا و چې کله تاسو د دولت حصہ وای برخه وای هغه وخت کې تاسو غږ ولې نه دی اوچت کړي دلته اوریدونکو کتون کې چې تاسو اوري او تاسو ګوري هغه فکر کې دا خبره راتللې شي چې تاسو دا خوای چې اولس مشر غنی یا امریکا یا زلمی خلیلزاد دی خیانت کړي دی افغان اولس سره هغه فکر کې دا خبره هم راتللې شي چې په هغه وخت کې تاسو دا هر څه قتل تاسو د دولت برخه وي او تاسو خپل غږ اوچت نکو نو تاسو په هم بیا خیانت کو افغان اولس سره کدا سي نه را
زه د دولت ګوري کده د افغانستان سره د ظلم خبر شي د خیانت خبر شي خو هغه کچه فرق کوي چې چا په کومه کچه باندې خیانت کړی دی هوا سره اغه زه د افغانستان هر وګړی بولم لومړی ځان بولم یعنی دا د ولسونو مسولیت دی دا یوازې یو څو افراد نه دي د افغانستان په نننی وضعیت کې په تیرو شلو یا څلوېښتو کلونو په وضعیت کې ټول افغانان یعنی هر عادي افغان هم تر یو بریده پورې مسول دی په دې کې هېڅ شک نشته خو پاتې شوه زما خبره په دولت کې زه په 2013 په فبروري کې زه دولت ته وتلی یم له نن څخه 15 کاله وړاندې د سقوط څخه تقریبا 4 کاله وړاندې زه دولت څخه وتلی یم او هغه مهال د 2018 او 2013 ترمنځ په هغه وخت کې چې زه ښاغلی غنی وایم هغه ته مسایل مطلقا بل ډول وو هغه ته موږ نوی نوی د متحده ایالاتونو د افغانستان او هند او د جنوبي اسیا لپاره د ټرمپ ادارې یو ځانګړې ستراتیژي هم جوړه کړې وه هلته بي سي هم وه او ستونزې هلته هم ډېرې زیاتې وې او ما زه په داسې یو موقف کې وم چې هغه هیڅ ډول اجرایوي صلاحیت نه و د ویاند خبرې وې د ویاند مسؤلیت وه یوازې د دولت پیغام رسولو تر خلکو پورې او د وتو سره سم یا ما زه چې کومه وضوع تمه ما رسنیز یا مطبوعاتي کانفرانس کې استعفا وړاندې کړله زه داسې نه یم چې په فیسبوک کې استعفا ورکړي یا مثلا ښاغلي غني تمام استعفا وړاندې کړي زما په مطبوعاتي کانفرانس کې او زه په تر هغه ورځې پورې چې ما مطبوعاتي کانفرانس ختم شو تر هغه مهاله پورې زه آفیشلي په رسمي ډول زه وایم یعنی د وایم د صفت باندې ما ټولې خبرې وکړې چې زه ولې استعفا ورکړم.
خپل کتاب کې تاسو د فساد کیسه چې دا هغه کیسې هم کړې دي چې دولت کې په کوم سطح باندې په کوم لیول باندې لګیا او فساد کېدو په دغه اړه تاسو سره معلومات شریکولی شئ موږ سره.
کوم افغانستان چې طالبانو ته پاتې شو بدبختانه چې هغه په نړیواله کچه ترهګردي هغه په اقتصادي لحاظ خزانه خالی وه دا په یوه هفته کې څنګه خالی شوه تر دایمي هفتې پورې خو دلته میلیونز کارمندان افغانستان لرله دولت د دې معاشات و یعنی دولت بستا ماشین په چی چلیږي په کومه ورځ چې له هر ګدې وزي په همدې ورځ باندې تورلند کروزر راغلی دي هغه پیسې چې په هلیکوپټر کې رښتیا هم نه دي اوله شوي نه پی پی ایس ته پاته شوي چې ځینې خلکو دا اقدام وکړه دا د ملا صالح موټرې وي چې سهار راغلله او د امنیت د شورا نه یې کابو یو سل میلیونه ډالر وایستله او دا کسان ټول منشن شوي دي چې چا دا رپورټنګ کړی دی یا چا ماته رپورټنګ کړی دا په کتاب کې شته او نور په نورو مسایلو کې چې فساد په کومه کچه و څنګه پیسې
وایستله دا کومې خبرې اداګانې چې تاسو کړې دي کتاب کې د فساد په اړه هغه فصل ما ویلې دي آزاد سي خو چې څنګه تاسو هم اوس ویل لک سات روستا سیګار چې دی هغه دا ټولې اداګانې رد کړې دي هغه دا وایي چې دا سي هیڅ نه دي شوی صدر غني یا د هغه چارواکو ځان سره هیڅ پی سی چې دی هغه ځان سره ان دی وړلې نو په دې اړه تاسو دا په کوم بیسس تاسو وایي تاسو سره ثبوت څه دی او دغه الزامات لکه تاسو اوس په اولس مشر غنی یا دغه په خلکو باندې دولت نورو کسانو باندې لګوي خو دلته چې مونږ ګورو خپل امریکایي کم تھنک ټینکس چې دی ادارې هغه خپل دا فساد الزام چې دی په افغانستان کې د شلو کالو کې امریکایي د کانټریکټرز کمې کمپنیانې چې وي په هغه باندې لګوي نو د دې سر چې دی هغه نه دی معلومه تاسو
ګورې د امریکایانو کانټریکټرز چې دی هغه یوازې په نړۍ کې نه هغه دنده په امریکا کې هم کمپنی دی چې هغه یو ډول هغه کرپشن یو ډول لیګل کړی دی په یو بل نوم باندې پیسې سل کیږي افغانستان کې شک نشته چې ټول غټ کانټریکټس یا غټ قراردادونه چې هغه به امریکایي کمپنی اخیستله سب کانټریکټ کېدل به افغانانو ته زه د سیګار چې کوم راپور خپور کړی دی سیګار دا ویلي چې په کوم هلیکاپټرز کې چې غنی او ملګري له افغانستانه ووتله په اخر لوس په یغه کې دا سلګونه میلیونه ډالر نه دی ول شوي او دا منطقي هم نه ده چې په هماغه ورځ د سلګونه میلیونه ډالر وېستل شي سیګار خو دا یو ورځ یوازې هم دغه راپور خپور کړی او دا هم دې څېړنې کړې ده زه دا نه وایم چې په همدې ورځ استل شوي دي ځکه دا منطقي نه ده نه باسي څوک نشي استلی له دې وړاندې ګورې د افغانستان دولت د امریکایي کانټریکټرزو پیسې یا کرپشن وی په تاسو په ټول نړۍ کې ښکیل دي په تیلو کې ښکیل دي همدلته په امریکا کې په ډېر مسایلو کې ښکیل دي لکه دا دولت په څه چلې ده سوال بدلته پیدا کی
پر اساس ځکه ما دا الزامات چې دي دا خو هر یو پارټي چې د پبل لګوي خو ثبوت چې دي دیټ از د مین ثینګ ثبوت چې دي هغه په کار دی چې په بنیاد باندې خبرې کول پکار دي. ډېری بخنی سره تاسو نه دا پښتنه کوم دا سی ریپورتونه هم دي چې د فساد چارجز چې دي هغه په تاسو هم لګولې شوی وو، او څنګه چې تاسو خبرونه پته لګی چې تاسو او د ولسمشر غنی اړیکې یا داغه د ټیم اړیکې چې دي ډېری ښه نه وي، تاسو یې بل څه علت خو دو خو ریپورټونه دا وایي چې د اغه علت عمده فساد او پتا سو چې کوم الزام دی په دې اړه تاسو سوالي
ګوري. په کتاب کې ډیر مشخصا مثلا د بریښنا د وزارت فساد مراخصه د اسنادو په ګډون باندې د هغه کسانو چې هغه نورځي ته ډیر نږدې و د بریښنا د وزارت په مهمو دندو ګمارل شوی و، د هغه د وینا څخه نیولې بیا تر هغه اسنادو پورې چې زه وس هم لرم دا همداسې همدارنګه په لوګر کې ایرپورټ جوړیږي یا د کابل د یا د افغانستان د ایرپورټونو کوم سکیورټي هغه چې دی کوم کاناډا چې دی چې کومې عربي کمپنۍ ته ورکول شه د افغانستان د اویشن یا د کوم هوایی هغه چې دی ټرافیک چې دی د هغه کومه اداره ده هغه مشري وس په امریکا کې دی هغه دغه په حواله باندې دا خبرې شوې دي. د دې تر څنګ مثلا ځینې کانټراکټونه ورکول شول د یوې لبنانۍ کمپنۍ ته چې هغه موجود نه دی هغه پروجیکټس بیخ نه دي لازم از ما باستا چې تاسو په ما تور نه دي. کله چې زه د ښاغلي ولسمشر ویان وم نو هلته خو د پیسو هیڅ یعنی د ویان د پیسو سره هیڅ اجرایي صلاحیت نه دي، نه په ما باندې څه تور و. کله چې موږ د تور بحث کوو تور په یو چا باندې یا یو اداره لګی چارواکی یا مثال یو لیکوال چې څوک راجک شي ویل کی یا مثلا یو رسنۍ راځي دا خبره کوي یا هغه اداره چې تاسو کار کې کوي او لاغه څخه تاسو استعفا ورکوي یا تاسو د ریکيږي هغه اداره دا خبره کوي. کومه باندې دا څه هیڅ نشته نه د افغانستان دولت دا خبره کړې ده، یعنی هیڅ چارواکی. کله چې سوشل میډیا بحث تر ازو وس لازم ما باندې کوم ځینې کسانو یعنی سوشل میډیا کې شتون لګولې دي، زه د کاغلی غنی د کمپاین مشر ومه هغه یا سیکرټری جنرال چې ورته وایي د دارالانشا رئیس، زه د کمپاین پر مهال باندې دا تور لګیږي دا په سوشل میډیا کې. اوس نو کمپاین هغه کسان چې په دې کمپاین کې کار کوو هغه ټول موجود دي. یو څوک دې دا جرأت وکړي چې شخص معلوم وي د مستعار او فیک آی ډیز نه ودی وایي چې مثلا دغه فساد نجیب آزاد کړی دی. د دې تر څنګ اوس که د فساد بحث شي خو د کمپاین پیسې وي، کمپاین پیسې هیڅکله دولتي پیسې نه دي، دا خو یو شخص پیسې دي. شخص کاندید څوک کاندید ښاغلی غنی وو، خو دا حق خو ښاغلی غنی لري چې دی په ما تور ولګوي چې زما پیسې وړي دي، ځکه دا خو د کمپاین زه خو د دولت کې نه وم. کمپاین پرزیدنشل کمپاین او دولت به بل شان دي، هغه بالکل یو غیر دولتي فعالیت و کمپاین لپاره. غنی دا خبره ده همدانن و کی پرون دی و کی په ژوند کړی وي، او که چیرته دا خبره دا وی چې مثلا دا د دولت پیسې وي او د دولت د پیسو څخه کمپاین کې ده، نو دولت پیسې خو زه د کمپاین مسؤول ومه، دولت پیسې خو نو بیا بیرته دولت را ایستلی، یعنی ښاغلی غنی بیرته بیا غلا کړې ده یا د ملګرو چې دی په دولت کې و دولت پیسې خپل کمپاین ته راوړلې.
نجیب آزاد صاحب، اوس برا شو ساسو د کتاب تر ټولو مهمې او تاریخي فصل ته چې د خیانت په حوالی سره دی، چې تاسو ورکی ویلی دي چې د افغانستان اسلامي جمهوریت سکوت څنګه چیرته په کومه نیټه او د چا او د چا ترمنځ پلان شوی وو، په دې اړه تاسو موږ سره کوم معلومات شریک کړئ.
لبه د مرغه لکه مخکې مې چې په لنډ کې یادونه وکړه، د افغانستان سکوت په 1 مئی 2021 په ار کې پلان شو، او پلان داسې نه و چې دا به سکوت کېږي. پلان داسې و چې په افغانستان یا غنی به امریکا انکاونټر کوي، هغه پرېشر چې د امریکا د خوا او د طالبانو سره کومې اړیکې پیل شوې وي، د یو وختله چې مستقیما د پاکستان سره ډیل وکړي د طالبانو پر ځای، او دوی په دې باور و او زه هم په دې باور یم، ټول خلک په دې باور دي چې طالبانو باندې پاکستان خپل سر رسوخ لري او ډېر زیات لري، او په پاکستان باندې برېټانیا سر رسوخ لري. ښاغلی غنی د جنرال کارتر سره چې د بی بی سی له ادرسه د ښاغلی غنی سره د 2018 په پای کې مرکه هم وکړه، خورا پخوانی او ژورې اړیکې یې درلودې. د ښاغلي کارټر په منځګړیتوب ار کې دا ډیل وشو چې باجوا او ښاغلي کارټر راغلی او د غنی سره ولیدلې. ډیل دا و چې پاکستان به طالبان مجبوروي چې هغه د افغانستان د موجوده دولت برخه وګرځي. کله چې هغه برخه ګرځي قدرت شریکیږي، نو غنی او ملګري په قدرت کې پاتې کیږي، او بیا به وروسته د هڅو کې چې هغه ډول چې مثلا حکمتیار هلته پکې اوبه په دې سیاست کې داسې به دی هم له منځه ځي. په مقابل کې به افغانستان څه کوي د پاکستان لپاره؟ خپلې اړیکې به ډیپلوماتیکې اړیکې تر ډېره بریده چې د هند سره وي هغه به محدودوي. د دې تر څنګ د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو شمېر به اویا او زرو ته راکموي. دا دوه مشخص شیان و چې باید ار کړي وای د دې ډیل له مخې، او دا په یوه تقنینی فرمان یا هغه د یو رژیم هوت فرمان باندې دا شمېر نه راکمېده. که چېرې یو فرمان ورکول شوی چې د افغانستان امنیتي دفاعي ځواکونو شمېر د اویا زره ته راټیټ شي، خو خلک راپورته کېدل. لہذا څه چې پېښ شول، له همدې ډیل نه دوه ورځې وړاندې د ارګ او د پاکستاني چارواکو ترمنځ په ټولنیزو رسنیو باندې ډیر زیات وشوله، یعنی یو په بل باندې واری وشوله، چې د اختر د لمانځه پر مهال باندې غنی هم ډیر توند لهجه وکاروله دوه ورځې وروسته د دې دیل نه. او په همغه مازیګر باندې کاغلی محیب ننګرهار ته ولاړ، هلته ډیر غیر ډیپلوماتیکه ژبه وکاروله، شاه محمود قریشي عکس العمل وکړو، تر څو یو سناریو داسې جوړ شي، یو ذهنیت داسې جوړ شي چې ګواکې دا خلک پاکستان ضد خلک دي. د همدې ډیل له مخې بدبختانه ارک سیمې ټولې هغه ته پرېښودلې، طالبانو ته بې له جګړې د تورخم نه پرته ټول هغه بزنس پورس چې و تجارتي بندرګاه وي، حیرتان و، شیرخان بندر و، اسلام قلا و، ابوالنصر فرایی و، سپین بولدک و، دا د افغانستان د اقتصاد د ملا تیر و. دا په یوه ورځ کې طالبان ته وسپارل شوې، په یوه ورځ کې ور وسپارل شولې بې له کوم جګړې یا سخت مقاومته. حال دا چې دا بندرونه د افغانستان د امنیتي دفاعي ځواکونو لخوا باید تر ټولو ډېر ساتل شي، وایي ځکه چې دا د افغانستان یوازې د دولت مسله نه، ټول افغانستان ته د همدې تجارتي بندرونو څخه تر خوراکي توکو پورې راتلله. هدف دا و، په دې کتاب کې ډېر جزئیات راغلي دي چې دا وړاندیز هم د صالح و، کله چې دا بندرونه دوی ته ورسپارل شي نو پیسې ډېر بد شی دی، په طالبان به په فساد کېږي او خپل مینځ کې به مخالفتونه شروع شي، او دوی به وتوانېږي چې په اوبو باندې خپل قدرت چتر ولري. کله چې افغانستان یا ارک خپل دغه برخه ژمنه د پاکستان سره د ډیل په وړاندې پوره کړله، نو وا د پاکستان او طالبان باید پر میز کینوي او د افغانستان د موجوده د هغه مهال د موجوده دولت برخه وګرځي. لیکن پاکستان له دې څخه معذرت وغوښته او ویل چې اوس د دې خبره په طالبانو تاثیر نه لري، ځکه طالبان په یو کاذب غرور کې دی او هغه په دې باور دي چې اکثر افغانستان نیولی، نو ولې دی قدرت شریک کړي. لہذا د پاکستان خبره په طالبانو نه چلیږي.
دا تاسو چې وایي چې ارک کې دا هر څه روانو، په دې اړه باندې دا کوم ډیل چې د برتانیا، د پاکستان او د ستاسو په فکر د ولسمشر غنی ترمنځ روانو په ارک کې، آیا د دې نه امریکا خبر و؟
زه په دې حق لا څه نه شم ویلی چې امریکا خبر او کنه، خو د افغانستان کې د امریکا سفارت ما خبر کړ. ما تر سقوط کابو اته ورځې وړاندې چې دقیقه نیټه مې په کتاب کې ده، د متحده ایالاتونو نظامی اتشه چې تر ډېره بریده پورې بیا د جنرال میلر له تګ نه وروسته په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو مشرتوب په سفارت کې نظامی اتشه کاوه، ځکه ملر لاړه هغه ځواکونه چې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو یو خاص کمانډ ته موجود و، هغه هم له منځه ولاړه او رپورټینګ مستقیما سفارت ته کېده. په دې ناسته کې د نظامی اتشه په شمول باندې د متحده ایالاتونو هوایی اتشه هم موجود و. دا خبره او دا داستان ما وړاندې کړل چې دغسې یو ډیل شوی دی، زه په دې خبر یم، او تر خدای شته تر هغه وخته پورې تر څو سقوط نه وشوی هیڅوک هم نشي ویلی چې دا شی به څومره ډیر کنفرم وي. اما څه چې وشول هماغسې وشول لکه څنګه چې ماته معلومات رارسېدلې وه، نو ویلی شو چې بلې و امریکا خبره وه، یو حداقل یوه هفته وړاندې تر سقوط ما خبره کړله. دا چې دی له بل ادرسه خبر و نه و خبر، دی څومره په دې خبره باندې
خبر
خبر.